السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. مليحا میرزادم او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه سندرې جادوګرې هم در خبرو، خو اول خبرونه له اسرار المؤمن نه اورو.
نومې د مهم خبرونو سرټکی. پرون د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په څ باندې څلوېښت ښارونو کې د زده کوونکو د یووالي مارچ ترسره شو. برطانوي چارواکي وایي تېره ورځ په چاکو د دوو کسانو په وجلو تورن کس په خټه پاکستاني دی. او د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی. او زه خبرونو تفصیل. پرون د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په څ باندې څلوېښت ښارونو کې د زده کوونکو د یووالي مارچ ترسره شو. په اسلام آباد کې د مارچ یو مشر محمد اسامه په دې مقام مشال ډوټو ویل،
ہم جو یکجہتی مارچ کر رہے ہیں،
دی یکجہتی مارچ بنیادی مقصد د زدکون کو د یونین بحالی دا، پ یونینونو بندیزونه لگی دلی دی، او دا وجدا چ پ پونتونونو او کالجونو کې زدکون کو تدا معلوم ندی چې حقونه یې څه دی.
د پاکستان په پونتونونو کې د زدکونکو په یونینو یا اتحادیو په 1940 کال کې د هغه وخت پوځي امیر ضیاء الحق بندیز لګولی و چې لا هم برقرار دی. پرون د مارچ ګډونوالو حکومت د غوښتنې هم وکړه چې د امنیت په نوم د زدکونکو د زورولو لړۍ دې ودرول شي، بلخوا حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د حکومت لخوا د پوځ د مشر دندې غځولو ته د قانوني لار جوړولو په هدف د اسمبلی غونډه د دسمبر له 2 منټې څخه 28 منټې ته ځنډول شوې ده. دا خبره پرون د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدی مشالې ډوته وکړه.
د دې ټول خبرو د چینلایز کې دوه د پاره او د یو قانوني لارې چې د دوه د پاره د 22 تاریخ له ځنډې ده لیدا، او په قومي اسمبلی کې به یو داسې بیل راځي چې هغه به ټول ټاکټ بلوي.
دا براسال کې دا چې د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط شپږ میاشتو پورې غځولې ده. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د نومبر په 28مه پای ته رسیدلې، خو حکومت غواړي چې تر دریو کالو یې نور وغځوي. برطانوي چارواکي وایي تېره ورځ په چاکو د دوو کسانو په وجلو تورن کس مخکې هم د ترګري په جرمونو کې د قید سزا تېره کړې، او په مبینه توګه یې پلان درلودو په پاکستان کې د ترګرو لپاره د جنگی روزنې مرکز خلاص کړي. چارواکو نن وختي د دغه مشکوکه بریدګر په جنګلو د 23 کلن عثمان خان په نامه کړي. برطانوي چارواکي وایي عثمان خان په خټه پاکستاني وو. پولیسو دغه مشکوکه کس وروسته له هغو په ډزو وجلو چې پرون ماسپښین 2 بجې یې د لندن په پله د چاکو په گزارونو یوه ښځه او یو سړی وجلو، یو سړی او دوه ښځې یې جوبل کړي. د پولیسو مرستیال کمیشنر نیل باسو ویلي دي چارواکو دا کس پیژندو چې په 2012 کال کې د ترګرۍ په جرمونو کې هم سزا شوی وو، خو بیا د 2013 کال په دسمبر میاشت کې په لایسنس خوشی شوی وو. مشالې دوه خوګستې. پاکستان وایي د امریکا ولسمشر د اقدام هرکلی کوي چې طالبانو سره د خبرو بیا پیلولو د لارې په افغانستان کې جګړه ختم شي. د پاکستان بانو چارو وزیر پرون په ټویټر لیکلی چې له دې مثبت ګام سره به د افغانستان او سیمې په ثبات او امن کې مرسته ترلاسه شي. شاهد قریشی زیاته کړی چې هیواد به د ټولو برخوالو په مشاورت د سولې په پروسه کې خپل رول جاری ساتي. د براسال کې دا چې د نومبر په 28مه نه وخت امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د نساپی سفر پر مهال ویل چې طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. بلخوا رایټرز خبرې اجازه هم پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې طالبان ویلي دي له امریکا سره د سولې خبرې بیا پیلولو ته تیار دي. د امریکا ولسمشر تیر سپتمبر په کابل کې د طالبانو له یوې حملې وروسته له دې ډلې سره خبرې ځنډولې وي. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د هلمند ولایت د عامه اړیکو مسؤل زاهد تل مشالې ډوته تایید کړه چې د مارجې او ناوي ولسوالیو ترمنځ په لار په یوه ماین چاودنه کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو قومندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکر یې جوبل دي. د مشالې خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مرجې ته روان وو، او له ډلې د شمشا ټلویزیون خبریال سردار محمد سروری د نن سهار په دې ماین چاودنه کې ټپي شوی دی. ټپیان په لخکرګاه ښار کې ایمرجنسی روغتون ته انتقال شوی دی. مرځ کې افغان فوجیانو له ډیر وخته عملیات پیل کړي وو. د نن ماین چاودنې مسولیت په چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړو. په هغه وو ولایتونو کې چې د کمیسیون او ولایتي دفترونو په کې ترل شوي د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی الله سادات پرون مشال دوته ویل که اجازه ورکړي چې په یادو ولایتونو کې هم دغه بهیر بشپړ کړي نو په یو اونۍ کې ابتدایي نتیجې اعلانولی شي. دا به داسې حال کې دا چې پرون د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمیر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په ماتولو تورن کړ. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه ترسره شوي. د هالند په هیګ کې د شاپینګ په یو کوڅه کې یو تنده په چاکو درې کسان جوبل کړي. د ښار پولیسو په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته په سیمه کې بیړني خدمات پیل شوي دي. پولیس وایي د یو داسې تن په لټون کې دي چې عمر یې د 45 او 50 کلونو ترمنځ دی. صدر یا چولې او خړ ټریک سوټ یې اغوستی دی. په پیښه کې د جوبل شوو کسانو حالت او د برید تر شا محرکات لا هم څرګند نه دي. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د دویم ټیسټ کرکټ میچ په دویم ورځ نن دا مهال د پاکستان یو لوبغاړی اوټ دی او یوازې او درې رنزونه یې جوړ کړي. تر دې مخکې آسټرالیا په خپل لومړي اننګز کې 509 رنزونه جوړ کړل. پرون د میچ په لومړۍ ورځو کوربه هیواد آسټرالیا ټاس وګټو او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. په آسټرالیا کې روان د دوه میچرو د سیریز لومړی میچ آسټرالیا ګټلې ده. تر دې مهاله د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حالو کرنسی بایل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 170 روپۍ 40 پیسې او 170 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 10 پیسې او 240 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 209 ته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې زده کوونکو په پوهنتونونو کې د یونینونو بحالولو او د خپل غوښتنو لپاره د یووالي په نوم لاریون کړي. وی وای دا لاریون نه بلکې تحریک دی.
تحریک د سټوډنټ ایکشن کمیټي لاندې مختلفو سټوډنټو د کمپرستانو او د مین سټریم تنظیمونو د هغو د بیرغ لاندې به ان شاء الله دا تحریک تر خپل مرام رسیدو پورې به جاری وي.
د پاکستان په پارلمان کې د پوز د مشر مودي غزولو په اړه د قانون سازه هڅو په اړه منتخب استازي صدریز لري.
دا هر یو شی چې نه لای څو چې آینده د پاره کوم قانوني لارې دي
کبه د دریو کولو د پاره یو شی ټیک نه نو به شپږو مېش د پاره د شی ټیک څنګه شو.
اونې ځ خبرونه سندره جادوګری کې به د پاکستان وتلي سندرغاړي بڑے غلام علي خان د ژوند او هنر حال واره.
هغه خپل ژوندونه خپل عمر خپل هر څه وقف کړی موسیقي ته. دا خو زمونږ سره دي، زمونږ رهبران دي، زمونږ ټیچر دي، زمونږ آیډیلز دي کنه.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. د ملک نورو برخو په شان پرون په اسلام آباد کې هم د مختلفو پوهنتونونو زده کوونکو د یووالي مارچ وکړ چې پکې له حکومت د طالب علمانو په یونینونو لګیدلي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. زده کوونکو وویل د طالب علمانو پر اتحادیو بندیزونه د پخواني پوځي امیر جنرل ضیاءالحق په دور کې لګیدلي، خو اوس جمهوري حکومت باید دا بندیزونه ختم کړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله نور تفصیل راکوي.
دا
اوازونه د اسلام آباد د مختلفو پونتونونو د زده کوونکو دي. دوی د خپلو حقونو لپاره راوتلي دي او پرون د جمعې په مازیګر یې د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د یووالي مارچ تابعا کړې وه چې پکې له حکومت د یو شمېر نور غوښتنو سره سره په پونتونونو کې د زده کوونکو د یونین بحالۍ غوښتنه هم کوله. د نړیوال اسلامي پونتون یو زده کوونکی او د دې مارچ یو مشر محمد اسامه مشال ریډیو ته وویل دا یې دریم کال دی چې په اسلام آباد کې د زده کوونکو حقونو لپاره د یووالي مارچ کوي. نوموړي د خپلو غوښتنو په حق لوویل
هم جو یکجهتی مارچ کر رہے ہیں اس کا بیسک مقصد طلبہ یونین کی بحالی
ددی یکجهتی مارچ بنیادی مقصد د زدکون کو د یونین بحالی دا زکه چې د 1940 تیم کال راه سه د طالب علمانو په یونینونو بندیزونه لګیدلې دي او دا وجه دا چې په پونتونونو او کالجونو کې زدکون کو ته دا معلوم نه دي چې حقونه یې څه دي. د یونیورسيټي انتظامیا د یو تن مسله خو حل کوي خو چې کومه اجتماعي مسله وي نو هغه نه حل کوي. که د طالب علمانو یونین وي نو هغه به د اجتماعي مسلې د حل کولو کوشش کولې. نو دا وجه دا چې موږ د یونینونو بحالی غواړو.
طلبه یونین کی بحالی مانگ رہے ہیں.
د تیرو کلونو په نسبت په پرونی مارچ کې په ګڼ شمیر کې زدکونکو ګډون کړي وو او د دوی په وینا چې تر هغه وخت به خپل جدوجہد جاری ساتي تر څو چې حکومت غوښتنې ونه مني. د اسلام آباد د نست یونیورسيټي یو زدکونکي محمد عمر وای په یونینونو بندیزونه د پخوانی فوزی امیر جنرال ضیاء الحق په دور کې لګیدلی وو خو اوس په ملک کې جمهوری حکومت دی. نو ورله پکار دي چې زدکونکو ته حقونه په ورکولو سره دا بندیز دې ختم کړي.
زموږ خالی نن احتجاج نه دی، دا پر تحریک دی. دا تحریک د سټوډنټ اکشن کمیټي لاندې د مختلفو سټوډنټو د کمپرستانو او د مین سټریمز کم تنظیمونو دی د هغو د بیرغ لاندې به ان شاء الله دا تحریک تر خپل مرام رسیدو پورې به جاری وي.
د زده کوونکو تنظیمونو په وینا چې د نومبر په 9 د اسلام آباد، پېښور، لاهور، کراچۍ او کوټې نه علاوه د ملک په شاوخوا 500 ښارونو کې د یووالي مارچ تابعا کړې شوې وه. د بشري حقونو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی او مشر حارث خلیق مشال ریډیو ته وویل د زده کوونکو یونینونو نه بندیز نه لري کول د هغوی په حق ډاکه اچول دي.
یہ اس کی علامت ہیں، یہ مظاہرے
دا مظاہرے د دې خبري علامت دی چې د پاکستان اولس وس هم پزړونو کې د جمهوریت خواهش لري. دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ده چې کله هم هغوی په واک کې راغلي نو د طالب علمانو په یونینونو لګیدلې بندیزونه یې ختم نه کړل، خو وس هم ورسره وخت شته او دا ګام دی پورته کړي ځکه چې د طالب علمانو یونین جمهوری عمل مضبوطولو لپاره ډېرې ضروری دي. د یووالی مارچ په پای کې زده کوونکو د پرس کلب مخې نه د اسلام آباد ډی چوک پورې د ریلی تابعا هم کړې وه او په ټوله لاره یې د خپلو حقونو لپاره نارې وهلو سره سره هغه زده کوونکي چې د ملک په مختلفو پوهنتونونو کې وژل شوي دي هغوی د قاتلانو د نیولو او کورنیو ته یې د انصاف ورکولو غوښتنې کولې.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروگرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
ټولنیز شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو
جمهوری غګونه
په پاوکم پینزو بچو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وفاقي حکومت د دې لپاره قانون سازي کوي چې د پوز د مشر دندې غزولو ته قانوني لار جوړه کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د دې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړ. اوس پوښتنه دا چې له حکومت سره د داسې قانون سازۍ څه امکانات دي او د پارلمان غړي د قانون سازۍ داسې هڅو ته څنګه ګوري. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د دې لپاره قانوني مسوده تیاروي چې د پوز د مشر د دندې وخت ټاکلو او غځولو ته قانوني چوکاټ جوړ کړي. حکومت وایي دوی هڅه کوي چې د ملک د ادارو ترمنځ د ټکر د مخنیوي په موخه د تل لپاره دا مسله هوار کړي. د یادګوند اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدی د نومبر پر 9 مشال رډیو ته وویل چې د همدې لپاره د پارلمان غونډه د دسمبر له 2 څخه 2 نیټې ته ځنډول شوې ده.
د
دا هر یو شی چې نلایق کوم چې آئنده د پاره کوم قانوني لارې دي یا بل پر پکې پیچیدګي دي یا د ادارو د تصادم چې کوم لارې دي چې بند شي د ټولو خبرو د چنلایق کې دوه د پاره او د یو قانوني لارې شي د کې دوه د پاره د 22 تاریخ لزنده ده لیدا او په قومي سمله کې با یو داسې بیل راځي چې هغه به ټول ټیکټ بلوي
د پاکستان سپریم کورټ د نومبر پر 28مه حکومت ته د دې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړ چې د پوز د مشرۍ موده او د هغې د غځولو د مسلې هواري ته دې قانون سازي وکړي. دا مسله له هغه وروسته راپورته شوې وه چې سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غځولو پریکړه معطله کړې وه. د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او قانون پو موسین داوړ وای دا مسله د پارلمان و او باید په پارلمان کې هواره سوی وای او عدالت ته د وړلو ضرورت یې نه و. د په وینا که څه هم دا مسله د ملک تر ټولو لوی عدالت ته ولاړه خو بیا هم په دې اړه پوښتنې موجود دي.
کبه د دریو کولو لپاره یو شیف ټیک نو نو به شپږ میاشتې لپاره دا شیف ټیک څنګه شو چې سن نه ټیک نو خو به دا یو ورځ لپاره نه ټیک د شپږ میاشتې لپاره به څنګه ټیک شو د پاکستان په ادارو کې موجود و چې هغه ټو طاقتور خلک چې کوم دي هغه به مستثنی هغه سره به خصوصي سپیشل ټریټمنټ کیږي په قانون کې هغه عمل یو ځل بیا ریپیټ شو. زه نه پوهېږم چې په کوم دلیل په کوم منطق دا فیصله کړې ده.
د پارلماني چارو پو سنیټر تاج هیدر وای د تنش کاری چې پارلمان دی د یو شخص لپاره قانون سازي وکړي.
قانون کبي پرسن سپیسیفیک نه وتا.
قانون کله هم د اشخاصو پاړه نه وي، نه د یو کس لپاره قانون سازي کیږي بلکې د ادارو لپاره کیږي. نو زه فکر نه کوم چې د پارلمان معزز غړي دي د یو شخص لپاره قانون سازي وکړي. لومړی خو د دوی شمیر دومره نه دی، او بل دا چې د دوی په خپل غړو کې ښایي داسې ډیر کسان وي چې پر ځان دا ټاپه لګول ونه غواړي چې ګواکې د یو کس لپاره قانون سازي کړې وه، ځکه چې هر کس خو به بیا هم ولس ته مخامخ کیږي.
ټاکل شوی و چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون یعنی د 2019 کال د نومبر پر 9 نیټه ریټایر شوی وای، خو عمران خان یې دنده تر 3 کلونو غځولې وه، کوم چې سپریم کورټ د قانون سازۍ په شرط تر 6 میاشتو راټیټ کړه.
د پاکستان دوان رسپانه دي کې سپریم کورټ په یوې طریقې سره اوس دا اختیار پارلمان ته ورکړ چې دوی د دغه هیواد د پوځي مشر د کاري مودې د غځولو په اړه قانون سازي وکړي او پکې دا خبره واضح کړي چې آیا داسې کول ضروری دي او تر څومره مودې پورې د یو تن په دغه عهده پاتې کړل شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد نورو.
د پاکستان سپریم کورټ درې ورځو د اوریدنې وروسته د پوځ د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږو میاشتو پورې وغځوله. ډان رسپان لیکي د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د پوځ مشر ته مشروط اجازت ورکړې چې د سرلخکر کاری مودې غځولو په اړه اعلامیه بدله کړي او په دغه اړه په شپږو میاشتو کې دننه قانون سازي وکړي. د دغه قانون تر مخه به حکومت ته واضحه کوي چې د پوځ د مشر کاری موده څومره وغځول شي او دا چې د دې ولې ضرورت دی. د ورسپانې په خبره دا د وفاقي حکومت نه اهلي سرګندوي چې په دغه حساسه معاملې خپل پوره تیاری نه وکړي او د ټول ملک توجه یې دغه مسلې ته اړولې وه. بل خوا دا هم د حیرانتیا خبره ده چې وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه ټولې شخړې تر شا د بهر ملکي دښمنانو او د هیواد دننه مافیا لاس لرلو. حالانکه د ورسپانې په خبره دا ټول د وفاقي حکومت نه اهلي او په دې اړه د قانوني ټیم غلطیانې سرګندوي. اوس په پاکستان پارلمان دا اختیار لري چې په دې اړه قانون جوړ کړي. ستر عدالت یا سپریم کورټ پارلمان ته هم دا یو موقع په لاس ورکړه چې په دې اړه باید اوس یو قانون جوړ کړل شي چې د دغه عمل طریقې کار پکې واضح کړل شي. په پاکستان کې د پوز د مشر عہده ډیره مهمه ده. اوس ته هغه د کار د مودې د غځولو په اړه قانون جوړولو لپاره به حکومتي غړي د مخالفو سیاسي ګوندونو سره هم رابطه کوي چې د دغه قانون جوړولو کې د دوی مرسته ترلاسه کړي. د ورسپانې په خبره باید پارلمان په دې اړه له بیړې څخه کار وانخلي او یو داسې قانون جوړ کړي چې د هیواد جمهوري او آئینی ادارې ترې محفوظ شي او باید چې د یو داسې لوړپوړي چارواکي د عهدې د مودې غځولو او یا نه غځولو خبره په ډاګه او د قانون او آئین مطابق وي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې بیا پیل شوې دي. نوموړي دا څرګندونې افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال کړې دي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د څرګندونې هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیلولو ته تیار دي. دا خبرې اترې ولسمشر ټرمپ په سپتمبر کې له هغه وروسته ختم کړې وې چې د ده په وینا طالبان هم خبرې کوي او په عین حال کې خلک وژني. اوس پوښتنه دا ده چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې بیا پیلېږي نو نوي به پکې څه وي او آیا د دې خبرو اترو له پیل سره به په تشدد کې کمی راشي او که نه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نومبر پر 28 افغانستان ته د لومړي او نا اعلان شوي سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل شوي دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خولې ویلي دی باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبري اجانس د نوموړي تر څرګندونو یوه ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل ته تیار دي. پوښتنه دا ده چې د امریکایي ولسمشر لخوا د طالبانو د تشدد نه درېدو پر سر ختم کړل شوي خبرې اترې که اوس بیا پیلېږي نو نوي به پکې څه وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال او شنونکی داود اعظمي وایي دی فکر کوي چې دا ځل به خبرې اترې له پخوانیو هغو سره دوه توپیر ولري.
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډېره راټیټېږي. خلک به یې محسوسولی شي چې جنګ اوس کم شوی دی او امریکایان به هم خپل بمبار په دغه اندازه کموي. او دوهم فرق به دا وي چې امریکا او طالبانو تر ډېره حده هغه جنجالي مسایل حل کړي دي چې دواړو خواو اندېښنې پر درلودې. نو اوس که دوی کښېني دوی څه ډېر وخت نه اخلي. دوی به په ډېره اسانه یوازې هغه ټکي چې څرګند نه دي یوازې نه دي او څه نور کار ته اړتیا لري پر هغه به خبرې کوي او ژر به یوې نتیجې ته ورسېږي.
داود اعظمي زیاته کړې چې دې ته عمومي اوربند ویل به په دې تر وخت له مخه خبره وي چې طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې دوی ورته تیار دي او که نه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر پروسه نظر لرونکی خبریال سمی یوسفزی وای د خبرو اترو درېدو نه یوازې طالبان پریشانه کړي وو بلکې په طالبانو کې هم داسې ډیر مشران سته چې اوربند تر ډیره حده ضروري بولي.
زما په خیال که خبرې بیا پیل کیږي په دې کې د دې امکان شته چې یعنی طالبانو له طرفه د جنگ بندي اعلان متوقع ده. دا به پکې نوې شی وي او همدا ډول د افغان حکومت متعلق چې د طالبانو کوم سخت موقف وو په هغه کې ممکن تغییر او تبدیل راشي او همدا ډول هغه شرایط چې په تیر مذاکراتو کې منل شوي وو یو څه په هغه باندې امریکایان سختي وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼل کیږي. د سیمیزو چارو پو رحیم الله یوسفزی وای پاکستان کيو پلو په افغانستان کې د سولې لپاره پر طالبانو خپل نفوذ استعمال کړی دی او هلته امن غواړي. نو بل پلو ځینې اندېښنې هم لري.
پاکستان چې کوم اندېښنې دي کوم د هغې خواهشات دي خدا دي کنه افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او دوی ته بیا ډېر زیات تشویش په دې خبره دی چې هندوستان ته په افغانستان کې زیات اوس یو قسم له اثر دی نفوذ دی. نو هغې دې نه هغې یو قسم له پریشانه دي. هغې به دا غواړي چې امریکایان او د افغانستان حکومت طالبان ټول چې کوم مهم فریق دي په دې جنګ کې هغې د پاکستان اندېښنو ته هم پام وکړي.
د طالبانو ځینو مشرانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحه کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه سوي دي او په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د امن خبرې اترې پیلېدای شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او د د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې درې ورځنی کانفرنس پنن په کراچۍ کې سرته ورسیږي. د غونډې په اخیری ورځ باندې انتخابات کیږي چې لمخه به د راتلونکو دوه کالو لپاره د خبريالانو مشران ټاکل کیږي. دا کانفرنس په داسې وخت کې کیږي چې په پاکستان کې خبريالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او په میډیا د قانونو تورونه لګوي. نور حال لکوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین او جرنالیست انتخابات په نن په کراچۍ کېږي. په دې کې به د راتلونکو دوه کلو لپاره نوي مشران ټاکل کېږي. د دې مقصد لپاره به د څلور واړو صوبو ترڅنګ د اسلام آباد څخه هم خبريالان خپلې رایه کاروي. د انتخابات په داسې وخت کېږي چې کله په هیواد کې د خبريالانو د مشرانو په وینا د آزاد صحافت لپاره وځه سمنه ده. په دې ترڅ کې د خیبر یونین او جرنالیست پخواني مشر اجي ابراهیم او مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوو لسیزو نه هواز خبریالان وجل سوی بلکې د دوی د کار تحفظ هم ختم سوی دی.
په دې کې یو خدای چې مجموعي طور باندې د صحافت او د صحافیانو چې کم حالات او خبریالو ته چې کم مشکلات درپیش دي، خاص کر خیبر پختونخوا بلوچستان هم دې کې رپورټینګ دومره آسان کار نه دی. خاص کر کتاب موږ دا وګورو چې بیشتر صحافیان چې کم زموږ ملګري هغه د نن موږ سره نه دي، هغه د ژوند هم لاړو په دې کې رپورټینګ دی. هم دې په وجه یو نیگیټیو شی صحافیانو کې هم راغلی، لکه پری سینسرشپ یو زموږ کې هم دننه ډېر زیات راغلی دی، نو هغه په وجه محتاط هم موږ یو، خو هغې نه باوجود مشکلات ډېر زیات دي.
په دې اړه خپل د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پی ایف یو جی مرستیال مشر بختزاده بیا زیاتوي چې د بېلابېلو بندیزو له امله د خبريالانو لپاره په آزاده توګه اوس کار کول ډېر ګران شوی دی.
او په دې دور کې موجوده چې کوم صورتحال دی، نو په هغه کې دا ده چې مالکان او حکومت دواړه د صحافیانو په ضد باندې داسې ښکاري چې لکه هغه یو انهولي اتحاد کړی دی د کارکون صحافیانو په ضد باندې، اسپیشلی هغه صحافیان چې هغه په صحافت په بنیادي فلسفه چې د پاغې باندې یقین لري او په هغه باندې کار بندي روان دي. دې حده پورې چې په زرګونو صحافیان تر دې دمه په دې تیر کال یو نیم کال کې روزګار نه بې روزګار کړی شوي دي، د خپلو ادارو نه ایستل شوي دي. صحافت باندې یو انهولی چې کوم دغه دی سنسرشپ دی، کاغه پرنٹ میڈیا دا کاغه الیکٹرانک میڈیا دا په هغه باندې هغه په ویزیبل شکل کې په ان ویزیبل شکل کې دواړو شکلونو کې مخه ته زمون پروت دی.
خو حکومت امیش ادا کوي چې خبريالان نه هواز په آزاد شکار کوي، بلکې د خبريالانو حفاظت کول هم د حکومت ذمہ داری ده. په دې اړه د پاکستان د سمندري برخې د مرکزی وزیر رضوان احمد سلاکار محمود مولوی تیر ماښام په کراچۍ کې د خبريالانو د دستوري ته په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر آزاد صحافت اوس یقین لري. د پاکستان د سمندري برخې د وزیر سلاکار محمود مولوی وایي چې په پاکستان کې د خبريالانو کردار د ستاینې وړ دی، او هم د دې د رپورټو پر بنسټ حکومت په درغلي کې د تورونو کسانو په ضد په بریالیتوب سره کار روان کړی دی. خو د خبريالانو زیاتره مشران د حکومت د خبرې واضح داوه ګڼي او غوښتنه لري چې د خبريالانو د ځان او کار د تحفظ لپاره د نه هواځي قانون جوړ شي، بلکې پر هغه عمل کول هم د حکومت لوی ذمېداري ده.
په کورمه کې د علي شیرزو متاثرین له حکومته غوښتنه کوي چې هلته د ډنګو کورونو سروې دې وکړي. چارواکي ډاډ ورکوي چې هلته به ډېر زر د ډنګو کورونو سروې یو ځل بیا پیلوي. تاریخ اورګزی اورو.
په کورمه کې د علي شیرزو متاثرینو هغلته د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورونو سروې یو ځل بیا د کېدو غوښتنه کړې ده. د شمخي اسحاق خان وایي کله چې دوی خپل کورونو ته په 2014 کال کې وپښول، نو درې کاله پاسې د ډنګو کورونو سروې وشوه، خو په هغه کې د ډېرو خلکو نمونه له اچولو پاتې شول. او بله خبره دا چې هغلته د چا سروې شوې، نو په کې له ډېرو سره حکومت تر اوسه د بیا آبادۍ لپاره مرسته نه ده کړې.
نور کومونه تا بار بار دوا 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 دوی پیری وکاو مو ته مایو پیری شوی انی ما شوی، مطلب نه چوتا روپی میلو شوی او نو ته میلویگی، ا چوتا لګه لګه سرو شوی اغه تا اوس پورې روپی نه دی میلو.
د ذکر دا چې حکومت ستنه شیو کډوالو ته په مکمل توګه د ډنګ شوی کورون لپاره سلور لګه او د لګ نقصان لپاره یو لګ او شپته زرو په ور کوي. د سیمه یو بلتن محمود خان وای په پیښور کې دوه کال وړاندې احتجاجي ناشته تر کول ورسته حکومت نړیدل کورونو په سر د موسوزو او پړچم کني متاثرینو سره د مرستې لپاره هغلته یو ځل بیا سروې وکړه، خو دوی تر اوسه نظر انداز کړی دي.
حکومت در نشي و د کمونو د لشرزي او د مسوزي او د زوی مخ
هغه ته دوباره د فړو او مسوجو ته دوباره وشول ولې شرځای په هغه دوباره سره کې بیا پاتې شول نو دی واج نه مې چې نور کومونو ته کیږي هر ځای کې کیږي نه پکور دی شرځی ته وش علي شرځی سره زیاته ولي کی
موږ چې کله په د غړا د منځني کور مې مرسیال کمشنر لفظل دود سره خبرې وکړې نو هغه په خپل خبرو کې دا ډاډ ورکړو چې هغه لته به ډېر زړه دړنګو کونو سروې یو ځل بیا پیلاوي او څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي
دغه د سړي کورونا د سړي کې چې هغه پاتې وي ورکه هغه لپاره اوس موږ پلانینګ کوو ان نیر فیوچر به مو شه دوباره سٹارټ کوو کنه چې دا سروي چې کوم ریمیننګ دا تقریبا الموست 10% به نه وي چې کوم پاتې ده موږ سره نو دغه به ان شاء الله دا ټول موږ کاور کوو
په منځني کورما کې د نړیدل کور په سال لازمي متاثرینو سره د مرستې لپاره سروي له 2018 کال راهیسې روانه ده چې پکې تر اوسه د 2000 متاثر خندانونو نمونه لیکل شوی او نور لا هم پاتې دي معلوماتو تر مخه له 2009 کال تر 2013 پورې له منځني کور مې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو لکبله تر 240,000 کورنۍ بې کوره کړل شوی وي چې پکې زیاتره اوس ستنې شوی دي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
د ماسپخین یو نیمه بجه شوه دا لن خبرونه لا اسرار علم ومن نورو
پرون د اسلام آباد په غړو د پاکستان په چبانی چلوي تو خرونو کې د زده کوونکو د یوالي مارچ تر سره شو په اسلام آباد کې د مارچ یو مشر محمد اسامه په مخاله مشال سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د پاکستان په پونتونو کې د زده کوونکو په یونینو یا اتحادیو لګیدل بندیز د لری کړل شي دا بندیز په 1904 تیم خال کې د هغه وخت فوجي امر زیول حق لګول وو برطانوی چارواکی وایي تیر ورځ په چاوکو د دوه کسانو په وجلو تورن کس مخکې هم د ترګری په جرمونو کې د قید سزا تیر کړې او په بیونتو غي پلان درلوده په پاکستان کې د ترګر لپاره د جنگي روزنې مرکز خلاص کړی چارواکو نو وخت کې د مشکوک بریدګر په جندلو د 23 کلن عثمان خان په نامه کړی برطانوی چارواکی وایي خان په خټه پاکستاني وو پولیسو د مشکوک کس رستلاغه په دزو وجلو چې پرم مسپخین 2 بجې د لندن په پل د چاکوانو په گزارونو یو خزه او یو سړی وجل او یو سړی او دوه خزی جوړ کړی د حکومت لخوا د پوز د مشر دندې غزولو ته د قانوني لار جوړولو په هدف د اسمبلی غونډه د دسمبر له 2 منټه څخه 28 منټه ته ځنډول شوې ده دا خبره پروند د حکومتي غوند په پاکستان طرف حساب د کمیسن له غړي محمد اقبال په دې مشالې ټوټه کړه د هلمند عامه اړیکو مسول ظاهر تل مشالو ته تایید کړه چې نن د مرجی او ناګ ولسوالیو ترمنځ په لار په یو ماین چاودنه کې د ملي اردو د سرویس وکونو کمانډان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شو او د عسکر یې ټپیان دي
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالمومن درته وړاندې کړل اوس په 19 پروګرام سندره جادوګری خبرونه کې تاسو د هند او پاکستان د نومیالي سندرغاړي استاد بڑے غلام علي خان مشهور کلاسیکل بندیشونه او داغه د ژوند او هنر مختصر حال واوري دا خبرونه هارون باچا جوړوي
ستړي مشه ای زه هارون باچا موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې د دیونه په خبرونه کې د استاد بڑے غلام علي خان د ژوند او هنر حال او هغه ویلي د هندي کلاسیکی موسیقۍ څو بندښونه اوري نو موړی ته په پاکستان هند او همدارز افغانستان کې د موسیقۍ د یو لوی استاد پسترګا قتل کیږي استاد د اوسنی پاکستان په قصور کې زیږیدل او خود ژوند یو لوی برخې په هند کې تیر کړی و او هم هلته مل شوی و هغه د موسیقۍ د مشهوري پټیالي کورنۍ او د خپل ریاضت پر اساس په هندي کلاسیکی موسیقۍ کې داسې کارونه کړي چې د کتونکو په اند بل څوک نشي کولای
more than
استاد بړې غلام علي خان پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات خي چې هغه د 1902 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د برتانوي هند په کسور کې چې اوس د پاکستان د پنجاب صوبې وزیر لده زیږیدلی و. د پلار نوم یې استاد علي بخش خان و چې هغه هم د خپل وخت یو نومیالی سندرغاړی و. د استاد بړې غلام علي خان پلار او نور مشران د موسیقۍ د پټیالې کورنۍ نه ول. استاد د موسیقۍ زده کړې په 15 کلنۍ کې اول خپل تره کالی خان او وروسته خپل پلار وکړې. استاد د برکت علی خان، مبارک علی خان او امانت علی خان په نومونو درې کشران ورونه هم لرل. استاد بړې غلام علي خان پړول شوی چې په 1908 زیږدیز کال کې د هند تر تقسیم وروسته هغه خپل پلرنی ټاټوبي کسور ته لاړ، خو په 1905 کال کې بیرته هند ته ستون او هلته پوخ پاتې شو. د ممبئی اعلی وزیر مورارجی دیسای د استاد پر هنر مینو او هغه ته د هند تابعیت او هم په یاد ښار کې یو کور واخیست. استاد ځینې وختونه په لاهور او کلکته ښارونو کې هم اوسېد او د ژوند وروستۍ ورځې شپې په حیدرآباد ښار کې تېرې کړې. استاد په پیل کې د خپل پلار او تره ترزونه وویل، خو وروسته په سیمه کې د موسیقۍ د یو شمېر نورو کورنیو لکه دورپت، جیپور او ګوالیار اندازونه هم په خپلو ترزونو او بندیشونو کې شامل کړل. استاد شوري هڅه وکړه چې خپل کلاسیکل بندیشونه لنډ وساتي چې عام ولسی واوري او خوندري هم واخیستل شي. همدا وجه ده چې استاد بړې غلام علي خان یو شمېر ټومریانې وویلې چې زیاته مشهوره یې دایا وده.
Yeah, that's what I do.
په پیښور کې ځوان هنرمند او د سیمې سندرغاړو ته موسیقي جوړونکو ارشد علي وایي استاد بړې غلام علي خان د خپل ریاضت پر مټ داسې کلاسیکل طرزونه ویلي چې بل څوک یې نشي ویلي. د ارشد علي په خبره اوسني هنرمندان بړې غلام علي خان یوازې د ولوی استاد په توګه یادوي، خو د هغه په څیر محنت ته غاړه نکتي.
دا د موسیقي موجود خلک دي چې له تدې پسې محنت یې څه کړې دي، ټومریانې ویلي دي، کلاسیکل ویلي دي، شسي ویلي دي، نو هغه کې دوی ایجاد کړي. لکه فار ایگزامپل اوس دا یو تان دی شیر تان، هغه ته مونږ غمک وایو، خو دا اصل نوم د دې شیر تان دی. دا د ایجاد د بڑے غلام علی خان اپ هغه ګولو کې ګران دی، اپ ویلو کې ګران دی. ما ته خو سمجھی نه وینم بڑے غلام علی خان کله کله اورم، سلامت علی خان صاحب زمو اورم، هغه आवाज کې هم دا ټچ شي کې څه شو. نه ګاډ گیفت کې الله طرف نه مخصوص خلق راغلی دي، هر سره بڑے غلام علی خان نشي جوړې دي، نه هغه شان دې پریکټس او کولی شي، نه هغه خپل ژوندونه، خپل عمر، خپل هر څه وقف کړی موسیقي ته. پاره نمبر آف پریکٹس بلا کا سو کریم بڑے غلام علی خان ہوں گے بلا کا ماں تخفل یاد ہے کہ ماں یہ ادھر جی لس گھنٹے پریکٹس ہو کو پاس دم کمرے نہ رہوا تم نما اخبل بابا نہ تو پوسو کچھ بابا دا سو گھنٹے پریکٹس پکار تو کدی دا بنا ماں دا پوسو کچھ بابا رات ہو گئی بچیا پریکٹس خود درے گھنٹے پکار دے ہو دا سا پریکٹس دیر زیاد دیں گے نا ہم آتی بچے چوبیس گھنٹے پریکٹس پکار دے ماں خبر ہم کھل کے پا دشو نم آغا استعداد نمبر سو محنت سوکھنا کی سڑے ہوئی جب سر حاصل کمی ہوش ہے شہرت اسے خلق منڈی ہوئی محنت پسی منڈی نہ ہوئی کہاں جی نہ پریکٹس کی نہ چاہنا نہ پریکٹس سوکھ پنجاب کی شتا لاہور کی چند خلق شتا دیر کم خلق سی آغا لگیا دی دا کلاسیکل میوزک بارا کی کار کی ہو فیوچر کے ماتا نخ کاری سے دیس پریکٹس دا پارا خلق بھئی یا دا سی خلق واسی آغا راگونا یاد کری دی اب بیسون دا پارا ہو پریکٹس گیان آغا شوق چاہ کی نشتا زخو نوی نمہ چھتا بڑے غلام علی خان موسیقی جان دے دا یا دا خدا بس نائے سوکاری ماں چھتا بھی دلی نہ دے چھا دا بڑے غلام علی خان سے موسیقی کتلی میں یا اور دلی میں چھتا جے کلا کلا بور ماں
Oh,
په پیښور کې موسیقار ارشد علي وایي استاد بړې غلام علي خان او د وخت یو شمیر نور استادانو د کلاسیکی موسیقۍ یو غټه او نایاب پانګا خپل ورسته نسلونو ته پریښي. ارشد بیا په خواشینۍ سره وایي چې په پښتونخوا او همداراز افغانستان کې هنرمندان په خپلو سندرو کې د کلاسیکی موسیقۍ خواږه نه ورګډوي او په خبره دا ځکه چې هغوی ورباندې پوهیږي نه.
دا خو زمونږ ساتل دي، زمونږ رهبران دي، زمونږ ټیچرز دي، زمونږ آیډیلز دي. کنه نو چې مونږ هر یو موسیقي کوو یا ویسټرن کوو یا هر څه کوو، کلاسیکل خو زمونږ بیسک دي، زمونږ په وینو کې شامل دي. دا میوزیک تا هیر کو یاد نه اورو نو بیا مونږ بل څه اورو لږه. زما اکثر کوشش یې زه داسې سانګز پروڈوس کوم چې هغه کې کلاسیکل ټچ یا داسې زونه پکې زه ایلیمنٹ مړ کوم نه. خو نور زه نه وینم چرته چې د دې څه افغانستان او پاکستان کې هو زمونږ په ریجن کې چې کوم پښتونخوا ده زم دې کې خو بیخي نشته، نه مو په افغانستان کې څخه کاری نه دي په خاور کې ښکاری.
ارشد علی وایي استاد بړې غلام علي خان که څه هم کوشش کړی چې ټومریانې ووایي او زیات خلک کلاسیکی موسیقۍ اوریدو ته جوړ کړي، خو بیا هم د عامو خلکو لپاره د استاد او د موسیقۍ د نورو استادانو کمپوزونه اوریدل او لاغو خوند اخیستل یو څه ګران وي. نوموړی زیاتوي د نه ګڼي چې په اوس وخت کې د څوک د موسیقۍ د زده کړې او په هغې کې د نوښتونو راوړلو لپاره د استاد بړې غلام علي خان په څیر زیار وباسي.
او د دې کوم کلاسیکل دی او دغه دی هغه ډېر کوم موسیقي باندې پوهه خلک دي او ردو ته ټینګې دي شنو هغه اوري. نه دا اور دلم ځان لیو کیسه ده کنه کلاسیکل موسیقي تاسو پوهیږئ نه موسیقي باندې او کلاسیکل څنګه ستاسو نو ډیفینیټلی هغه بور کی کومري کې دا عام فلم فیم خلک چې کوم دي دا نارمل خلک دي هغه ډېر په شوق اوري اوسم کنه. او د دې هغه کوم کلاسیکل موسیقي دا هغه ډېر زیات کم خلک اوري.
استاد بڑے غلام علی خان پڑھا ویل شیوی چاگت ڈیر وقت پہ ہندی فلموں کے کلاسک بندیشنو ویلو تا زڑ نخکاو. خو په 1985 زیږدیز کال کې د فلم پروډوسر کې آصف او د نومیالي موسیقار ناشاد په اصرار استاد اماده شو چې د هغوی په مشهور فلم مغل اعظم کې په خپل غږ دا کمپوز ثبت کړي.
Yeah.
د هند حکومت استاد بړې غلام علي خان ته وخت په وخت نامونه او جایزې ورکړې دي. هغه ته سنگیت نتک اکیډمي ایوارډ او په 1910 زیږدیز کال کې پدما بھوشن نومي ایوارډ ورکړل شوی. استاد د خپل عمر تر وروستۍ شپو ورځو د خپل زوی منور علي خان په مرسته او همکارۍ سندرې ویلو ته دوام ورکړ. هغه د فالج ناروغۍ له لاسه یو څه موده وکړې ده او بالاخره د 1918 زیږدیز کال د اپریل میاشت پر 23 د هند په حیدرآباد ښار کې ومړ.
ਕਰੋ ਸਜਣੇ ਯਾਦ ਨਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਸਜਣੇ ਆਰ ਨਾ ਪਾਲਣਾ ਜਨ ਪਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੇ ਉਨ ਬਿਨ
ਆਰੇ ਨਵਾ ಮಿನಾ ರಾಶ ಮಜ್ನುನಿಯ ಮಲೈಲಾಶ ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಪಾನ ಸಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಮಜ್ನುನಿಯ ಮಲೈಲಾಶ ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಪಾನ ಸಾಶ ಸಸ್ತಾಯಂ ತಾಸ ಮಾಶ ಖೋತೈಶ ಬಖಂದಾಶ ಸಸ್ತಾಯಂ ತಾಸ ಮಾಶ ಖೋತೈಶ ಬಖಂದಾಶ ಸಾರ್ ಸಾರ್ ಸಾರ್